よ。
وخت د سهار او بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د غوې د میاشتې در لسمه او د می درېمه نیټه ده. د ازادي رادیو د نن سهار په خبری مجلې کې ز سلطان محمد سرور لتا سوسرم د خبرونه د مطالبه په پیل کې به ووري چې ایساف وایي د دوی ځواکونه د ننګرهار ولایت په ګوشتې ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی عسکرو په ورستیو نښتو کې ګډون نه لري. نور مطالب او راپورټونه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. ایساف وایي د دوی ځواکونه د ننګرهار ولایت په ګوشتې سرحدي سیمه کې د افغان او پاکستانی ځواکونو په وروستۍ نښته کې ګډون نه لري. دیو بل خبر لمخه، ولسمشر حامد کرزی له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې ګوانتانامو زندان دی وتړي او د دغه زندان افغان بندیان دی خوشی کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ماموریت یوناما د افغانستان له ټولو سیاسي ډلو غوښتنه کوي چې د مطبوعاتو او بیان د ازادۍ د خوندي کولو په برخه کې لاسونه سره ورکړي. او د امریکا دفاع وزیر وایي چې د اوباما اداره د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفینو ته د وسلو د نه ورکولو په پریکړې تجدید نظر کوي. د خبرونو تفصیل. ایساف وایي د دوی ځواکونه د ننګرهار ولایت په سرحدي ګوشتې ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی ځواکونو په وروستۍ نښته کې ګډون نه لري. د ایساف ویاندې ایرین سټیټل پرون ازادي راډیو ته وویل چې له دې نښتې خبر دي او دوی هڅه کوي چې د نښتې علت معلوم کړي، خو نوموړي د خپلو تماسونو په اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. افغان او پاکستانی ځواکونه د چهارشنبه په ماښام په ګوشتې ولسوالۍ کې سره ونښتل. افغان چارواکي وایي چې پاکستانی پوځیان د ډیورند کرښې په دې صفري سیمه کې د یوې سرحدي دروازې د جوړولو هڅه کوي، خو پاکستان وایي چې دا دروازه او نور تاسیسات په خپل قلمرو کې دننه په ګورسل نومي سیمه کې جوړوي. له بلې خوا ولسمشر حامد کرزی په ډاګه کړی چې پاکستانی سرتیری به د هیواد په قلمرو کې ونه زغمي. ولسمشر کرزی پرون د ډنمارک په پایتخت کوپنهاګن کې همداراز د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روانې سرحدي شخړې د پای ته رسیدو هیله څرګنده کړه. درنو اوریدونکو، د دغه خبر تفصیلي رپورت په خبرونه کې لرو. دیو بل خبر لمخې، جمهور رئیس حامد کرزی له متحدو ایالاتو وغوښتل چې د ګوانتانامو زندان وتړي. ښاغلی کرزی پرون د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې وویل چې افغان حکومت له متحدو ایالاتو غوښتي چې د دې زندان افغان بندیان خوشی کړي. افغان ولسمشر زیاته کړه چې افغانستان د دې بندیانو د خوشی کولو لپاره له څو کلونو راهیسې د امریکا له حکومت او له ملګرو ملتونو سره په تماس کې دی. د راپورونو له مخې د ګوانتانامو زندان د 168 بندیانو څخه شاوخوا 100 تنو له څه مودې راهیسې د نه خوړلو په اعتصاب لاس پورې کړی دی. جمهور رئیس کرزی د اعتصاب ته په اشاره سره غوښتنه وکړه چې د اعتصاب بشري اړخ باید په پام کې ونیول شي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د جمهوری ریاست د لومړي دورې د انتخاباتي کمپاین په مهال ژمنه کړې وه چې ګوانتانامو زندان به وتړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ماموریت یوناما د رسنیو د ازادي د ورځې په رسنیو د ازادي د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان له ټولو سیاسي ډلو غوښتنه کوي چې د مطبوعاتو او بیان د ازادي د خوندي کولو په برخه کې لاسونه سره ورکړي. یوناما پرون په یو بیان کې چې د مطبوعاتو د ازادي د نړیوالې ورځې په مناسبت خبر کړ، د بیان او مطبوعاتو ازادي په تیره یو لسیزه کې په افغانستان کې له مهمو لاسته راوړنو څخه بلی او ویلي دي چې سخکال په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره تیاری نیول کیږي، د مطبوعاتو ازادي، د ژورنالیستانو امنیت، معلوماتو ته لاسرسی او د بیان حق به تر ټولو با مفهومه لارې چارې وي چې په افغانستان کې د مشرتابه له دیموکراتیک او شفاف انتقال سره مرسته کولی شي.
ازادي
د امریکا دفاع وزیر چک هیګل وایي د اوباما اداره د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفونو ته د وسلو نه ورکولو په پریکړې تجدید نظر کوي. هیګل پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل سپینه ماڼۍ وسلوالو مخالفینو ته د وسلو ورکولو په ګډون د بېلابېلو امکاناتو په اړه غور کوي، خو ده زیاته کړه چې شخصا ده په خپله تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې آیا د اسد د رژیم مخالفینو ته د وسلو ورکول عاقلانه کار دی او که نه. متحد ایالات تر اوسه د ولسمشر اسد وسلوالو مخالفینو ته غیر پوځي مرستې ورکوي. ځینو امریکایي پوځي قوماندانانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې یاغیانو ته ورکړل شوې وسلې کېدای شي د افراطي اسلام پالو لاسته ورسي. د ایران یو خبری آژانس رپورټ ورکوي چې د دغه هیواد یو جګپوړی ډیپلومات په تیره مارچ میاشت کې په تهران کې نیول شوی. د اسنا نیمه دولتي خبری آژانس د راپور له مخې باقر اسدی چې پخوا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د ایران جګپوړی ډیپلومات وو او په دې وروستیو کې په استانبول کې د نړۍ د اتو مخ پر ودې هیوادونو د ډلې په دارالانشا کې دنده لرله نیول شوی دی. اسنا وایي د اسدی نیول چې د ایران د اصلاح غوښتونکي د اصلاح غوښتونکو له جریان سره اړیکې درلودې ښایي یو څو اتفاهم وي. ځینو سرچینو چې نه یې غوښتل نومونه یې یاد شي لویدیځو رسنیو ته ویلي دي چې د ښاغلي اسدی نیول ښایي د ایران د ولسمشرۍ له راروانو انتخاباتو سره ارتباط ولري. باقر اسدی چې د پخواني جمهور رئیس محمد خاتمی له پلویانو څخه دی د ایران د محافظه کارو مشرانو له لوري بشري حقونو ته د ښکاره سپکاوي په اړه خبرداری ورکړی وو. متحدو ایالاتو له شمالي کوریا څخه دغه کوریایي الاصله امریکایي د عفو او سم دستي خوشي کول غوښتنه کړې چې په دې هیواد کې په 15 کال حبس او شاقه کارونو محکوم شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی پاتریک وینتریل پرون په واشنگتن کې وویل
There is no greater priority for us than the welfare and safety of US citizens abroad.
په بهر کې د امریکایي اتباعو تر سوکالی او روغتیا زموږ لپاره بل هیڅ شی زیات لومړیتوب نه لري. موږ د شمالي کوریا له حکومت غواړو چې ښاغلی بای عفو او سمدستي خوش کړي. امریکایي تبع کینت بای چې په کوریا کې په بای جون هو مشهور دی او سیلانیانو ته لارښوونه کوله د تیر کال په وروستیو کې نیول شوی او د تیرې چهارشنبې په ورځ محکوم شو. پیونګیانګ د نوموړي د تورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې هیواد رسنیو ویلي دي چې د خپل جرم منلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل سویډنی ډیپلوماټانو چې په کوریا کې د امریکا د ګټو ساتنه کوي ونه شو کړی د کینت بای په محکمه کې حاضر شي او د تیر اپریل میاشتې له شپږویشتمې وروسته یې نوموړی نه دی لیدلی. په عراق کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي تیره اپریل میاشت د 2008 کال له جون میاشتې راهیسې د دغه هیواد لپاره له ټولو خونړۍ میاشت وه. په عراق کې د ملګرو ملتونو دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې په عراق کې په اپریل میاشت کې د تشدد او تیرور په پیښو کې 212 کسان مړه او 1633 کسان ټپیان شوي دي. داود دې مهال مهم خبرونه. سات وو بجې او اته دقیقې درنو اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د دغو موضوعاتو او مسایلو ریپورټونه به په دې خبري مجله کې واوري. ایساف ځواکونه وایي د دوی قواوې د ننګرهار ولایت په سرحدي سیمه کې د افغان او پاکستانی ځواکونو په وروستیو نښتو کې ګډون لري. افغان جمهور رئیس د ګوانتانامو زندان د تړلو په اړه د جمهور رئیس اوباما د ژمنې ملاتړ کړی دی. په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې په تیرو شاوخوا 10 کلونو کې په افغانستان کې 40 خبریالان چې 12 یې بهرنیان دي وژل شوي دي. نور ریپورټونه هم لرو، راسره پاتې شئ. ایساف یا نړیوال سلساتی ځواکونه وایي د دوی قواوې د ننګرهار ولایت په ګوشتې ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی ځواکونو په وروستیو سرحدي نښتو کې ګډون نه لري. د ایساف یوې ویاندې پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی په سیمه کې روان حالات له نږدې څاري او د حل لپاره هڅه کوي. له بلې خوا افغان جمهور رئیس حامد کرزي چې اروپا ته په سفر وتلی دی په ډاګه کړی چې پاکستانی سرتیري به د هیواد په قلمرو کې ونه زغمي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
ایساف وایي چې د ننګرهار ولایت په ګوشتې ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی ځواکونو له وروستۍ نښتې خبر دي او دوی اوس مهال هڅه کوي چې د دې نښتې علتونه معلوم کړي. افغان او پاکستانی ځواکونو د چهارشنبه په ماښام په ګوشتې ولسوالۍ کې نښته وکړه. افغان چارواکي وایي چې پاکستانی پوځیان د ډیورن کرښې په دې سفري سیمه کې د یوې سرحدي دروازې د جوړولو هڅه کوي، خو پاکستان وایي چې دا دروازه او نور تاسیسات په خپل قلمرو کې دننه په ګورسل نومې سیمه کې جوړوي. په کابل کې د ایساف ځواکونو ویاندې ایرن سټاتل ازادي راډیو ته وویل د ګورسل په دروازه کې د نښتې د جزئیاتو د معلومولو لپاره دوی له دواړو خواوو سره په تماس کې دي.
ایساف از اویر اف رپورټس اف شوټینګ ات ګورسل ګیټ ان ننګرهار پروونس.
دا وی ایساف د ننګرهار ولایت د ګورسل په دروازه کې لنخته خبر دی. په دې نخته کې ایساف ګډون نه درلود. موږ له افغان او پاکستانی چارواکو سره په تماس کې یو څو معلومات کړو چې په خت سوا په دې پړاو کې تر دې زیات څه ویل لازم نه دي. د ننګرهار ولایت چارواکو تیر ورځ خبر ورکړ چې د پاکستان پوځ د چهارشنبه په ماښام ناوخته پر ګوشتې ولسوالۍ د درنو وسلو حمله وکړه. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې نښته تایید کړه او ویل د افغانستان د سرحدي پولیسو ځواکونو د پاکستان د حملو په وړاندې ځوابي ډزې وکړې. د راپورونو لمخې نښتو د شپې تر دریو بجو پورې دوام وکړ چې په پای کې د افغانستان لخوا د سرحدي پولیسو سرتیری محمد قاسم شهید او درې تنه نور ټپیان شول، خو چارواکو د پاکستانی لوري له تلفاتو بې خبري وښوده. د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي چې په جلال آباد کې د شهید محمد قاسم د جنازې مراسم تیر ورځ د زرګونو کسانو په بدرګه د هیواد د دفاع د یو اتل په توګه ترسره شول.
د همکار احمد زکل په ریپورت کې مو واوریدل چې ایساف وایي د دوی ځواکونه د ننګرهار ولایت په ګوشتې سرحدي سیمه کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ په وروستیو نښتو کې ګډون نه لري. افغان او پاکستانی ځواکونو د چهارشنبه په ماښام په ګوشتې ولسوالۍ کې د هغې سیمې پر سر چې افغانستان سفري سرحدي سیمه او پاکستان خپل قلمرو بولي نښته وکړه. پرون د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د پاکستان پر ضد اعتراضونه او لاریونونه وشول. دا نښته د کورنیو رسنیو اوچته موضوع شوه او د انټرنیټ په مجازي دنیا کې په دې اړه تاوده بحثونه تر سره شول، خو په پاکستان کې د چارواکو، عوامو، د پښتنو، د ملت پالو ګوندونو او رسنیو خبرګون څه وو؟ احمد اکل په دې اړه د افغانستان او پاکستان لپاره د نیوز ویک مجلې د سیمیز دفتر د مشر سمی یوسفزی نظر پوښتلی. د مرکې په پیل کې ښاغلي یوسفزی د پاکستان د حکومت خبرګون ته اشاره وکړه او داسې وویل:
تر اوسه پورې د پاکستان د حکومت یا د پاکستان د پوځ په دغه سیمه کې پوره رسمي عکس العمل مخته نه دی راغلی. خو دا ویل کېږي د افغانستان سفیر په پاکستان کې د پاکستان د خارجه چارو د وزارت لخوا رسمه لاغوښتل شوی دی او په دغه پیښه باندې د افغانستان دولت ته احتجاج کړی دی او دا ویل کېږي چې افغانستان له خاورې په دوی باندې بریدونه شوي دي او په دغه بریدونو کې د پاکستاني مطبوعاتو او د پوځي ذرایعو له مخې د دوه پاکستاني سرحدی فوجیان یا ملیشه زخمی شوی دی.
په مطبوعاتو کې څه حال دی؟ په ورسپانو کې د حکومت په پلوی ورسپانو کې او په آزادو ورسپانو او رسنیو کې
کوم ګورو په دغه سیمه کې د ډیر وخت نه د جګړو راپورونه راځي د افغانستان له طرفه او د پاکستان له طرفه. په خوانه هم دا څه پیښې شوې دي چې یو ځل تر پنځو کسو پورې په کورم ایجنسی کې پاکستانی ملیشه مړ شوي وي. حتی د استاد ربانی د دولت په وخت کې د طالبانو خواني کمانډان چې هغه وخت اتحاد اسلامي مشر وو مولوی عبدالسلام راکټي څلورګستانه د کمردین کاریز د سیمینا پښتني پوځیان تختولي وو د افغانستان زابل ولایت ته. نو په دغه سیمه کې خو هم دا ډول راپور نه راتل او د دې له سخت فیصله هم کې شوې دي. په پاکستان مطبوعاتو په دې اړه باندې هیڅ نه ویل کېږي. فرون یو خبر تیر شولو چې دوه کسه پاکستانی سرحدي قواوې ځخړې شوې دي. دغه وروسته په پاکستانی مطبوعاتو کې په دې اړه باندې هیڅ نشته. دا یعنی زه دا فکر کوم چې هغه یو خبر چې تیر شو بیا نور باندې تحلیل او خبرو تور باندې باندې شوې ده. نو دغه موضوع په مطبوعاتو کې ډیره واضح پاتې شوې ده. خو زه په خیال پاکستان حکومت ته پکار ده چې دا پیچه جدي ونیسي، ځکه چې په افغانستان کې ډېر توند عکس العمل ممکن دغه وړې پیچه په ډېرو غټو پیښو باندې بدل کړي، او د دوو ملکونو ترمنځ چې کوم هغه سرحدي کرښې وي د هغو جګړې یا یو بل باندې انداختونه همیشه خورا حساسیت رامنځته کوي.
یوسف صاحب، یو وروستۍ پوښتنه، فکر کوئ چې په دا ټول جریان کې، په دا ټول نښتو کې او له دې وروسته په هغه سیاسي کړکیچ کې چې تاسو یې اټکل کوئ، د طالبانو ونډه به څه وي؟
زما په خیال اوس وخت کې طالبان تر فشار لاندې دي. یعنې دا داسې یو موضوع ده چې هر افغان لپاره حساسه موضوع ده، او په داسې وخت کې چې موږ د طالبانو له نمایندګانو سره یا د دوی د مطبوعاتو له نمایندګانو سره د ایمیل یا د ټلیفون له لارې رابطه کوو، دوی جواب نه ورکوي په دغه حساسه موضوع باندې خبرې وکړي. نو زما په خیال سره دی چې ممکن طالبان هم د دغه ډول پاکستانی بریدونو پر خلاف خو د یو شمېر عواملو د وجې نه دوی نشي کولای چې خپل رغنده عکس العمل په دې موضوع باندې وخي. خو زما په خیال د طالبانو عکس العمل نه کودل به د دوی لپاره د افغانستان د خلکو په منځ کې نور هم یو ډول د دوی خلاف کرکه راپورته کړي.
د نیوزویک مجلې د سیمیز دفتر مشر یوسف سمی یوسف زایو چې د ګشته په سرحدي سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو د وروستۍ نښتې په اړه معلومات ورکړل او خپل نظر وړاندې کړ. سات او بجې او شپږ دقیقې د درنو اوریدونکو، تاسو د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونې په دې برخه کې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. نړیوال سلسات ځواکونه وایي چې د دوی عسکرو د ننګرهار ولایت په ګوشته سرحدي ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی ځواکونو په وروستۍ نښته کې ګډون نه دی کړی. د یو بل خبر لمخې، ولسمشر حامد کرزی له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې ګوانتانامو زندان وتړي او د دغه زندان افغان بندیان خوشې کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ماموریت یوناما د افغانستان له ټولو سیاسي ډلو غوښتنه کوي چې د مطبوعاتو او بیان د ازادۍ د خوندي کولو په برخه کې لاسونه سره ورکړي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل وایي چې د اوباما اداره د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفینو ته د وسلو نه ورکولو په پریکړې تجدید نظر کوي. متحدو ایالاتو له شمالي کوریا غوښتنه کړې ده چې د هغه کوریایول اصل امریکایي عفا او سم د لاسه خوشې کړي چې په دغه هیواد کې په 15 کال حبس او شاقه کارونو محکوم شوی. د ایران یو خبری آژانس ریپورت ورکوي چې د دغه هیواد یو جګپوړی ډیپلومات په 13 مارچ میاشت کې په تهران کې نیول شوی. او په عراق کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې 13 اپریل میاشت د 2008 کال له جون میاشتې راهیسې په عراق کې له ټولو خونړۍ میاشت وه. ساعت 8:03 دی. درنو اوریدونکو، تاسو زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د سهارنۍ خبری مجلې په دې برخه کې راځي چې وګورو نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان د پیښو په اړه څه لیکلي دي. زما همکار اسمت ساروان ځینې دغه ورځپاڼې کتلي.
په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتو په حال کې دي، د ولسمشر کرزی د ادارې څرګندونې کله د امریکا په ملاتړ وي او کله د هغې پر ضد. بل لور ته له طالبانو او نورو ډلو سره د سولې هڅې څرګندې نه دي، چې په داسې حال کې امریکایي موسسو ته د فارن پالیسي خپرونې په وینا ګرانه ده چې د افغانستان په بیا رغونه کې مرسته وکړي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان د اقتصاد په اړه په خپلې خبرې کړې مقالې کې د اقتصاد پوهانو په وینا لیکلي دي چې له افغانستان سره د بهرنیو د ډالرو مرستې او دغه هیواد ته د بهرنیو ځواکونو تګ افغانۍ د نورو اثارو په وړاندې غښتلې ساتلې ده او معاشونه هم لوړ شوي دي، چې له دې سره افغانان له چینایي او پاکستاني مالونو سره سیالي نشي کولی، او د دې لپاره چې په افغانستان کې برېښنا سمه نه ده نو دغه رقابت نور هم ګرانه شوی دی. فاینانشل ټایمز ویلي کې په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې نوې ودانۍ ډېرې جوړې شوې، خو د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به دغه ګټې هم زیانمنې شي. د ورځپاڼې په باور سر له اوسه لا کرایې کمې شوې دي، او د کابل په ځینو خوندي سیمو کې چې یو وخت کرایې د میاشتې 1 لک ډالرو ته رسېدلې وې راښکته شوې دي. فاینانشل ټایمز بیا د قانونو په برخه کې د پانګوالو په وینا لیکي چې تر مزکې لاندې زیرمې دا وس لري چې د افغانانو اقتصاد خوندي کړي. چینایي کمپنیو، هندي کمپنیو او یو شمېر نورو په بیلابیلو برخو کې د پانګونې ژمنې کړې دي، خو فاینانشل ټایمز لیکي چې په دې برخه کې ستونزه دا ده چې په افغانستان کې لا هم د معدنونو قانون نه دی جوړ شوی او تصویب شوی. ورسپانه بیا د طالبانو شخړو او د افغانستان په ادارو کې اداري فساد ته اشاره کوي او د هغه ګواښونه ګڼي چې افغانان په قرار نه پریږدي او ځوان نسل یې دې ته اړیستی چې له دغه هېواده ووځي. د لویدیز یوه بله چاپي خپرونه ګارډین بیا د طالبانو پر یوه تازه ګواښ لیکنه کړې چې ویلي دي د خالد بن ولید په نوم پسرلني عملیات پیل کړي دي. ګارډین لیکي تیر کال چې کله طالبانو پسرلني عملیات اعلان کړل نو دوی ډېر بریدونه وکړل، خو روان کال د عملیات هغه څه پراخ پیل نه شول. ورسپانه بیا د افغانستان د دفاع وزارت د ویان جنرال ظاهر عظیمی په وینا څرګندوي چې وایي روان کال په جګړې ډېرې شي، ځکه چې یو خو طالبانو خپل خلک راغونډ کړي دي، بل لور ته امریکایي پوځیانو ځانونه له جګړې ایستلي دي او جنگ افغان ځواکونو ته پاتې دی. خو ګارډین د ناټو د یو خپره شوي بیان په وینا څرګندوي چې وایي افغانان باید د طالبانو له ګواښونو ونه ویریږي، ځکه چې د افغانستان ځواکونو د ژمي په میاشتو کې ځانونه د وړې جګړې ته سم چمتو کړي وو.
وخت سهار او بجې او یوش دقیقې دی. درنو اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د افغانستان جمهور رئیس د امریکا له حکومت غوښتي دي چې د ګوانتانامو زندان وتړي او افغان بندیان خوشی کړي. دا په داسې حال کې ده چې لویدیز خبری آژانسونه وایي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د ګوانتانامو زندان د تړلو د چارو د سنبالولو لپاره د یو لوړ رتبه ډیپلومات په ټاکلو غور کوي. رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل اوري.
ولسمشر حامد کرزی چې دا مهال له اروپایي هیوادونو څخه په کتنه بوخت دی د ګوانتانامو پوځي زندان د تړلو پر غوښتنه ټینګار کړی دی. اسوشیټ پریس خبری اژانس ته حامد کرزی په حواله چې دا مهال له ډنمارک کتنه کوي ویلي چې هغه له اوله د دې زندان د تړلو غوښتونکی و. د افغانستان جمهور رئیس ویلي هغه غواړي چې په ګوانتانامو زندان کې بند افغانان خوشي او بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د امریکا ولسمشر تیره اونۍ په یو خبري غونډه کې د ګوانتانامو زندان د تړلو لپاره بیا خپله ژمنه تازه کړه او رسمي رپورټونه وایي چې نوموړی د دې مسئلې د پرمخ بیولو لپاره د یو لوړ رتبه ډیپلوماټ په نومولو غور کوي. د سپینې ماڼۍ وایي چې کارني ویلي د ګوانتانامو زندان د تړلو لپاره ټاکل کېدونکي ډیپلوماټ به پر دې کار کوي چې کوم زندانیان خپلو او یا درېم هیواد ته واستول شي. دا په داسې حال کې ده چې دا محل په ګوانتانامو کې شاوخوا سلو زیاتو زندانیانو د نه خوړلو اعتصاب کړی او رپورټونه وایي چې امریکایي سرتیرو یو شمېر زندانیانو ته په زوره خواړه ورکړي دي. ولسمشر اوباما د امریکایي ځواکونو له دې کار څخه ملاتړ کړی او ویلي دي هغه نه غواړي چې په ګوانتانامو کې څوک مړ شي. د متحده ایالاتو کانګرس که څه هم چې د ګوانتانامو زندان د تړل کېدو غوښتونکی دی، ځکه د کانګرس د غړو په وینا دا یو اضافي مالی بار دی، خو د هغو نورو سلو زندانیانو له خلاصون سره موافقه نه ښیي چې د امریکا حکومت غواړي نور هیوادونو ته انتقال کړي. کانګرس وایي لومړی باید هغه هیوادونه چې دا بندیان ورته انتقالیږي متحده ایالاتو ته دا ډاډ ورکړي چې دغه زندانیان به د امریکا پر ضد فعالیت نه کوي. دا محل په ګوانتانامو کې د ګوتو په شمیر افغانانو په شمول شاوخوا یو سل شپږ شپېته کسان چې د تروریستي اعمالو او له تروریزم سره د همکارۍ په تور نیول شوي بندیان دي.
د رضوان مراد رپورټ مو واورېده. نن د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې په افغانستان کې څلور دېرش خبریالان چې دولس یې بهرانیان دي وژل شوي دي. زمونږ همکار احمد زبیر ژمن په یو راپور کې د یو شمېر دغو ژورنالیستانو د وژنې د پیښو په اړه رپورټ لري.
د فریډم هاوس په نوم د بیان د ازادي د څار یو سازمان وروستي راپور ښودلی چې په افغانستان کې د بیان ازادي د پام وړ پرمختګ کړی. خو روانې جګړې په تیر شاوخوا یوې لسیزې کې د لسګونو ژورنالیستانو ژوند اخیستی. د 2012 کال په فبروري میاشت کې د پکتیکا په ارګونو ولسوالۍ کې د یو سیمه ییز خبریال صمد خان بهادرزی مړی وموندل شو. نوموړی د میلی په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو مسؤل چې په مرموزه توګه ووژل شو. فرهاد تقدسی د 2012 کال د سپتمبر په میاشت کې د هغو ټپونو له امله په روغتون کې ساه ورکړه چې په کابل کې پر نړیوالو تاسیساتو د وسلوالو طالبانو په ځانوژونکو حملو کې ورته رسیدلی وو. نموړی د ایران له پریس ټی وی ټلویزیون چینل سره کار کاوه. د 2011 کال د جولای په میاشت کې احمد امید خپل واک د اروزګان په مرکز ترینکوټ کې د والی پر دفتر د ډلې ځانوژن کامل په جریان کې وژل شو. نموړی په سیمه کې بی بی سی رادیو او پژواک خبری اجنسا کار کاوه. له حمله وروسته ایصاف ځکونه تایید کړ چې د دوی یو عسكر پر امید خپل واک د حمله کوونکې فکر کړی او په ډزو یې واژه. جیمز پی هنټر لومړنی فوجي ژورنالیست چې له 2001 کال وروسته په افغانستان کې په 2010 کال کې وژل شو. نوموړی امریکایي ځواکونو ته د خبریال په توګه کار کاوه چې د 2010 کال په جون میاشت کې په کندهار کې موټر د طالبانو د سړک د غاړې په ماینو خوت او په دې پیښه کې وژل شو. په همدې کال کې د جنوري په میاشت کې یو بل بهرنی ژورنالیست رابرټ هامر وژل شو. نوموړی د بریتانیا سنډي مرر ته کار کاوه چې له امریکایي عسکرو سره د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې په یو موټر کې سفر کاوه او د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې وژل شو. د 2010 کال په سپتمبر کې د کابل د مکرانیانو په سیمه کې سید حامد نوري د معلومو کسانو لخوا وژل شو. وروسته پولیسو ویل دغه ژورنالیست په شخصي مسلې کې وژل شوی. د 2009 کال د دسمبر په میاشت کې میچیلی لینک بهرنی خبریاله په کندهار کې د کاناډایي ځواکونو په قطار کې سفر کاوه چې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې وژل شو. لینک کاناډایي و. د 2009 کال په سپتمبر کې سلطان محمد منادی مړینې د هغه کورنۍ او خبریالان ویرجن کړل. نوموړی له نیویارک ټایمز ورسپانې سره کار کاوه چې له خپل یو بل بریتانوي همکار فیرل سره یو ځای په کندوز کې د طالبان لخوا وتښتول شول. خو د بریتانوي ځواکونو د ژغورنې په عملیاتو کې نوموړی ووژل شو او بریتانوي همکاري وژغورل شو. په 2009 کې د مارچ په میاشت کې یو آزاد خبریال جاوید احمد په کندهار کې په ډزو ووژل شو. عبدالسمد روحانی په 2008 کال کې د جون په میاشت کې په هلمند کې ووژل شو چې قاتلین تر اوسه نه دي معلوم. نوموړی بی بی سی او پژواک خبری اژانس ته کار کاوه. په همدې کال کې یو نارویجی ژورنالیست کارستن توماسن چې یوې نارویجی ورځپاڼې ته کار کاوه په کابل کې پر سیرینا هوټل د وسلوالو طالبانو په ځانوژن کې حمله کې ووژل شو. په 2009 کال کې د جون په میاشت کې په پروان کې افغان خبریاله زکیه زکی د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شو. په همدې کال د شمشاد خبریاله شکیبا څنګه اماج په مرموزه توګه په کابل کې ووژل شو. د 2009 کال په اپریل کې د اجمل نقشبندي غمیزه رامنځته شوه. نوموړی له یو ایټالوي ژورنالیست سره یو ځای تښتول شوی. خو وسلواله طالبانو بهرنی ملګری د خپل زندانیانو په بدل کې خوشی کړ او له نقشبندینې سر پرې کړ.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه خبرونه ترنو اوریدونکو اوس موږ سره دلته یو دهقان ماما ده چې په خپل مزکه بیل وهغه ور یو څو د خیر سره خبرې وکړه. ماما خپل ځان پرو پېژنې؟
او زنه محمد یا دا وردهګو
له څو وخت رئیس دغه د دهقانې کاروبار کې
زره خو داول نه تو خره 15 کلنې لزتی من دل د کلنې کور کړای دی او کلنې دا پردې مزرې دي کلی
خپل مزکه نه لري پردې مزکه باندې
دي پردې مزکه باندې وخته یو خپل نه لري. نه
چې ته دهقانې کې به څومره
سو ختم زگی پر پارک دی کډیرا کولا کم ډیر اولاد کو کا کما کولا کم کما کولا وس کو دغه وختای دغه مزری 200 مشت ترکیبی ټولیم لرکی په دې کې موږ
دی ورځ 200
د ورځ کې یو
دا پیسې دې بکیږي
د چیرې کی دا خو تاسو د کوټې کروم لکی خلک څو کو بدل کی چې موږ د مزری ول کو دام نشتا کور بور رئیس نشتا ټول مخلوق به کور نه است.
خو به خلکو دی قانی کولا دومره پیسې به پیدا کول زوند پکیده اوس ولې نکی
خو ځکه نکی چې اوس خو یو لپس ډیر شو بلکې متی شو ول پس شو لور کله به مان په 50 روپے په 50 روپے وځي وس را شپ 50 روپے په 200 دی له 100 بجې شو یو باندې او باندې نه د سپاګ ملي لاس مخلوق دی وګاز تی څو کو مصرفونه شو زیات پس خو به یو په واخل یو مثال د خبره سبا خل یو گزاره وکړل نه پس کان وځي خپل زبط لا یو کور کده مګو وس خل نکی وس خل په مصرفونه هم شو زیات کرایم شي تی نو ته کوبل ژوند بیا خاصه وځي کی څو پښتو بارکو دوبو مصرف در شي مصرف مقصد زیات شول او مصرفونه در نه وکاو چې دي
څه کورونه کوي دلته له سهار تر مزګر
ته سهار تر مزګر کله دا مرغری بودره کی وي کله په بیل وی کله چې لختي جوړي وو کله په سلې کې هم د مو عمل کې درختم یې خولې چې زوی نه ورته کوله ول او جوړول دا کورونه مو راکړه
بیا هم کار خو دلته سبزو کې استای بیل
وه خو څه کړو سبزي خو موږ په مونږ خوړای موږ ته ډوډۍ وای چې چې سبا ډوډۍ خوړلی وای په ناس ورته مړه وای چې کور کړی موږ ډوډۍ وسه د کورو لیدلی یو د چې څه خو یو د یخو بوسه خور ډوډۍ چې دلته ولا وای چې یو په وای یو مثال خو څولای یو شام خو هغه موږ دره وسه ډوډۍ لولي چې ګیزرو لیدلی په یخو بو پوري خور
دلته څه ډوډۍ په یخو بو پوري خور یو د لساره تر مزګره کار کوي بیا کورته تلر سي ته تیار کړي
بیا یې شام ته پکرم یو په وای یو څولای یو وسه یو ورځي یو څه پاید شي پاید کړ د دې موږ ول د ټلم مزرونه دا سول
په کور کې څوک اساس یسته یو نورم څوک د کارسته
د کور نشه په مکتب کې مدرې زمون دی په مکتب کې دي او ولر مې بل په مکتب کې دا کور کې شو اته نفر یې نشي وګزره کی
زه خدا اولادونه خود مکتب کې چولې
څه درته مشاول یو پازل بلر مې مشاول دی زمون مدرې دی په مکتب کې دي بازم دا غربي مدرې دا څه ورته کړم
د ژوند په رنگونو کې د وردګو ولایت دی او بسګر د ژوند د کیسې په اوریدو سره درنو اوریدونکو زمونږ د نن ورځې سهارنی دغه خبری مجله په همدې ځای پات رسیدي. د دری خبری مجله لپاره امید مرزبان سټوډیو ته راغلی دی. مرزبان صاحب مهرباني وکړئ.
با عرض سلام و با تشکر سلطان محمد سرور. سلام به شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. امیدوارم روز جمعه را به خوشی آغاز کرده باشین. ساعت 7